آج ویو 360 میں ٹیکس کے نفاذ کے معاملے پر گلگت بلتستان کے تاجروں کا دھرنا، پنجاب پاس پر چین سے تجارتی آمد و رفت کئی روز سے معطل، معاملہ ہے کیا؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان کے تاجروں کی طرف سے چین کی سرحد کے نزدیک سوست ٹرائی پورٹ پر دیا جانے والا دھرنا کئی دنوں سے جاری ہے اور تاجروں نے مطالبات قبول نہ ہونے کی صورت میں اس احتجاج کو شاہراہ کراکرم اور سی پیک روٹ تک بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے. پاکستان کی طرف سے خنجراب پاس کے ذریعے چین سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر جو ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں، گلگت بلتستان کی اسمبلی اور چیف کورٹ مقامی تاجروں کو اس سے استثنا دے چکے ہیں. پاکستان کا ٹیکس جمع کرنے کا وفاقی ادارہ ایف بی آر اس معاملے میں جی بی چیف کورٹ کے فیصلے پر تحفظات رکھتا ہے. گلگت بلتستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اسپیشل سٹیٹس کی وجہ سے یہ ٹیکس ویسے نافذ نہیں کیے جا سکتے جیسے باقی پاکستان میں نافذ ہو رہے ہیں. دوسری طرف ایف بی آر کا موقف ہے کہ خنجراب پاس سے آنے والا سارا سامان گلگت بلتستان میں استعمال نہیں ہوتا، یہ پاکستان کے دیگر حصوں میں بھیجا جاتا ہے، تو اس پر ٹیکس بھی پاکستان کے باقی ٹیکسز کی طرح لاگو ہونا چاہیے. آج کے پروگرام میں ہم اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے مشرق وسطی سے ایک اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. حماس کے سیاسی دھڑے کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں قتل کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ کی فارسی سروس کے مطابق حماس نے ایران میں اپنے سیاسی ونگ کے سربراہ کی موت کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے. اسماعیل ہانیہ ایران کے نومنتخب صدر مسعود پزشکان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے. اسرائیل نے فوری طور پر اسماعیل ہانیہ کی موت کی خبروں پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا ہے. امریکہ اور مصر کے ساتھ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں شامل قطر کی حکومت نے حملے کو صورتحال میں خطرناک اضافہ قرار دیا ہے جس سے امن کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا. کیا اس حملے سے جنگ پھیل سکتی ہے؟ اس پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ جنگ ناگزیر ہے اور یہ کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے تو امریکہ اس کو اپنے دفاع میں مدد دے گا، لیکن امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو. امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ سفارتکاری کے لیے ہمیشہ جگہ اور موقع موجود رہتے ہیں. اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت ایرانی حمایت یافتہ حماس کے اسرائیل پر 10 ماہ پہلے ہونے والے اس حملے کے بعد ہوئی ہے جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 کو یرغمال بنایا گیا تھا. اسرائیل کی جوابی فوجی کارروائی میں حماس کے زیر انتظام محکمہ صحت کے مطابق اب تک 39,000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں. اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد غزہ اور اسرائیل میں کیا رد عمل ہے؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت ہمیں یروشلم سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں. ہریندر، کیا رد عمل ہے غزہ میں اور اسرائیل کی طرف سے کچھ سرکاری طور پر اب تک رد عمل آیا اسماعیل ہانیہ کے قتل پر؟
دیکھیے، اسرائیل کی طرف سے تو ابھی تک کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن غزہ میں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور اسماعیل ہنیہ جو ہیں وہ حماس کے سربراہ تھے، اور نہ صرف سربراہ تھے، دیکھا جائے تو وہ یہاں پر وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں جب یہاں پر انتخابات ہوئے 2006 میں، اور اس کے بعد قومی اتحاد کی حکومت بنی فلسطین میں، تو وہ اس کے وزیر اعظم تھے اور وہ کافی ان کی کافی مقبولیت رہی ہے. اور اس جنگ کے دوران ان کے گھر کے کافی سارے لوگ جو ہیں ان کا قتل ہوا ہے. ان کی ہلاکت کو لے کر کے بھی ان سے پہلے سے ہی کافی جو ہے جو فلسطینی عوام ہے وہ کافی جڑا رہا ہے ان کے پرتی، ان کو لے کر کے کافی سمپتھی رہی ہے. اور اس حملے کے بعد جو ہے وہاں کافی غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے وہاں پہ بار بار اس طرح کی آواز سننے کو مل رہی ہے کہ بدلہ لیا جائے اور جوابی کارروائی ہونی چاہیے.
تو ایران اور باقی علاقائی طاقتوں کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے خطے میں جنگ پھیلنے کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بیروت میں حملہ ہوا، اس کے بعد سیریا سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں، اور کنٹینیوسلی اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس کو فیول کر رہی ہیں، آپ کے پاس اس بارے میں کوئی اطلاعات؟
دیکھیں، یہاں پر خطے کے تمام ممالک جو ہیں انہوں نے اس پر سخت تنقید کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ اکسانے کا ایک جو ہے طریقہ ہے. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو جب ٹریڈ آفس پر حملہ ہوا تھا، ایران کے ٹریڈ آفس پر شام میں جب حملہ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہاں سے 300 میزائل جو ہے اسرائیل کے اوپر داغے گئے تھے، اور اب تو بالکل تہران میں یہ حملہ ہوا ہے ان کے دارالحکومت میں، اور وہاں سے ایران نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ اس کا بھی دعویٰ ہے کہ یہ اسرائیل نے حملہ کیا. حالانکہ اسرائیل کی طرف سے ایسا کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. तो जाहिर है कि ऐसे में जिस तरह पे अभी कई सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं यहाँ पर लेबनान में भी, इसराइल ने जिसको क्लेम किया और इसराइल ने कहा है कि उसने हमला किया था, तो लेबनान में हिजबुल्ला के एक बड़े कमांडर की हलाकत, उसके बाद यहाँ यहाँ पर ये हमला तेहरान में, उसके अलावा हूती पर कुछ दिनों पहले जो है वहाँ पर हुदैदा पोर्ट पर जो हमला हुआ था, अभी खबर मिली है थोड़ी देर पहले कि शाम में एक इलाके में हमला हुआ है जहाँ पर कि ईरानियन जो है काफी ईरान के शहरी रहा करते थे, और थोड़ी देर पहले और एक खबर आई है कि इराक में भी इसराइल, इराक में भी अमेरिका ने एक कार्रवाई की है। तो जिस तरह से ये सारे जो जो हमले हुए हैं इसको लेकर के साफ है कि यहाँ पर ममालिक कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो जंगबंदी नहीं चाहता, वो यरगमालों को लेकर के डील नहीं चाहता, और जो दाखिली सियासत है उसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जंग के फैलने के इम्कान जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया अरिंदर मिश्रा, आप हमारे साथ थे और जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं वहाँ पे उस हवाले से हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब इस्माइल हानिया की मौत और जो रीसेंट हमले हुए हैं उसके बाद इलाके में जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। सुस्त रायपोर्ट पर एहतजाज करने वाले ताजरों में गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के साबिक रुकन और जीबी की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के रुकन जावेद हुसैन भी शामिल हैं। नजरुल इस्लाम ने ताजरों के मुतालबात और टैक्स के निफाज के मामला जानने के लिए जावेद हुसैन से बात की। उनका कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि एक मतनाजा इलाका है इसलिए यहाँ पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह यूनिफॉर्म टैक्स लागू नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल, ये सीपेक का रूट है, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अहम रूट है। चाइना से जो कंटेनर आए हैं 8 महीने से ये ट्रेड रुकी है, और जो इधर से चाइना की तरफ एक्सपोर्ट होनी है वो भी रुकी है। ये बिल्कुल अहम रूट है और बिल्कुल वही चाइना और पाकिस्तान के दरमियान यही कैकेज है जिस पर ये तजारत हो रही थी जो 8 महीने से रुकी हुई है। देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये टैक्सेस गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ऊपर नहीं है। आज भी जो ताजिर प्रोटेस्ट में है, धरने में है, वो यही कह रहे हैं कि उस लॉ के मुताबिक, यूएनसीआईपी की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इनकम टैक्स और सेल टैक्स की एग्जम्पशन है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट और हमारी कोर कमेटी एफबीआर के चेयरमैन और वजीर खजाने के नुमाइंदों से बातचीत में लगी है, लेकिन इस अपना बातचीत के जो रुकावट हैं वो मेंबर कस्टम, चीफ कलेक्टर और कलेक्टर जी भी है, उस मुज़ाकरात को कामयाब करने नहीं देते हैं, जिसके लिए आज 8वें रोज से धरना पोर्ट के बाहर जारी है। बिल्कुल, ये 1999 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है अल जहाद प्रेस में, उसमें क्लियर डायरेक्ट रूप से गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कस्टम एक्ट लागू नहीं होता है, क्योंकि एक्ट वहाँ लागू होगा जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दायरे अख्तियार होगा, और टैक्स एक्ट वहाँ लागू होगा जहाँ पार्लियामेंट और सेनेट में उनके नुमाइंदे टैक्सेशन में शामिल हो, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सेनेट ऑफ पाकिस्तान और अपना पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी नहीं करते हैं, तो उनके कोई भी कानून गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेशन के लिहाज से लागू नहीं हो सकता। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों के यहाँ की डिमांड है कि यहाँ से चेक पोस्ट को लेके जाएं और अपने बाउंड्री पर लगाएं, गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए।
पाकिस्तान और चीन के तजारती ताल्लुकात बहुत वसी हैं। पाकिस्तान में चीन के तकरीबन 70 अरब डॉलर के सीपैक के मंसूबे हैं, और इसके अलावा चीन पाकिस्तान का एक बड़ा तजारती पार्टनर भी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान समुद्री रास्ते के अलावा जमीनी रास्ते के जरिए खासा तजारत होती है, और ये रास्ता कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले के बीचों बीच गुजरता है जहाँ ताजर इन दिनों धरना दे रहे हैं। गुज़िश्ता 8 सालों में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत के हजम में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता माली साल में भी पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक चीन को पाकिस्तान की बरामदात में तकरीबन 35% का इजाफा हुआ, जबकि चीन से दरामद की गई मसनूआत में भी स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक 34% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दोनों मुल्कों के तजारती हजम का अगर हम अंदाजा करें तो ये तकरीबन 15 अरब डॉलर के लगभग है। ताजरों के एहतजाज और उनके टैक्स से छूट के मुतालबात पर मजीद बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इमरान अली इस वक्त हमें सोच से ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का। गिलगित बल्तिस्तान के ताजरों का मौकफ है कि उन पर टैक्स नाफिज नहीं होना चाहिए, कितना जायज है जबकि बाकी जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी शहर हैं और बाकी भी जिस तरह पाकिस्तान के हिस्से हैं उनमें तो टैक्स लागू किए गए हैं।
जी, बहुत शुक्रिया आपका। چونکہ جو ہمیں لا اجازت نہیں دیتا ہے باقی شہروں میں بھی. فار ایگزامپل آپ ہمارا آزاد کشمیر ہے, جہاں پہ بھی وہاں بھی یہ سیل ٹیکس انکم ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی یہی ڈیسیجن ہے اور انٹرنیشنل لا بھی ہے. چونکہ نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن, یہ تو برٹش نے جب یہ اس کے اوپر ٹیکسیشن لگائے تھے امریکن عوام کے اوپر, یہ تو وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا. چونکہ پچھلی دفعہ جو پھاٹا پھاٹا ہے ان کو پاکستان میں مرچ بھی کیا, ان میں سینٹ میں نمائندگی بھی ملی ہے, قومی اسمبلی میں بھی ان کو نمائندگی ملی ہے, اس کے باوجود ان کو 5 سال کا ایگزمشن دیا ہے. جبکہ گلگت بلتستان کا تو ابھی فیصلہ ہی یو این کے قراردادوں کے مطابق ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. تو یہاں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے تو ایف بی آر والے ہمارے اوپر کہاں سے آ کے یہ ٹیکسیشن اور یہ ساری چیزیں لاگو کرتے ہیں.
لیکن عمران, ایف بی آر کا یہ کہنا کہ یہ ٹیکس جو ہیں ان مصنوعات پر لاگو ہوں گے جو گلگت بلتستان کے علاوہ باقی ملک میں استعمال ہوں گی, کیونکہ وہ تو ایک ٹرانزٹ روٹ ہے, وہاں سے جو بھی سامان آتا ہے, اگر 200 کنٹینرز آتے ہیں تو 200 کنٹینرز کی کنزمپشن گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے, وہ تو باقی پاکستان میں آتے ہیں.
یہ پھر ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے, وہ روک لے. اگر یہ ملک کے دیگر حصوں میں جاتا ہے تو یہ ہماری باؤنڈری سے باہر جائے, جو جہاں پہ گلگت بلتستان کا جو سرحد ہے جہاں باؤنڈری ختم ہوتا ہے, یہ ہماری حکومت کی ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں روک لے, وہاں چیزیں چیک کرے جو ملک کے دوسرے جو علاقوں میں انٹر ہوتی ہیں, تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. اس حساب سے ہمارے اوپر جو ایگزمشن حاصل ہوتی ہیں وہ تو اس بات کے اوپر ختم نہیں کر سکتے, یہ ہمارا انٹرنیشنل رائٹ ہے. یہاں ہیومن جو رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, یہ تو ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ اگر دوسرے ملک کے حصوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے جو سرحدیں ہیں جہاں سے دوسرے شہروں کو ہمارا راستہ جاتا ہے وہاں بیٹھ کے وہ روک لیں.
تو کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ اس زمینی راستے سے تقریباً تجارت کا جو حجم ہے وہ کتنا ہے, کتنی تجارت ہوتی ہے یہاں سے؟ خضرا پاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو
اس کو سال ہا سال جو ہے جو ہونا تو یہ چاہیے کہ ٹیکس بھی ہم اچھا خاصا دے رہے تھے اس سے پہلے, اور چونکہ کسٹم کی جو سختیاں ہیں, سخت گیر پالیسیاں ہیں, یہ ڈے بائی ڈے کم ہوتے ہوئے یہ تقریباً جو ہے پورے سال میں ہمارے یہاں سے کوئی 500 یا 1000 کنٹینر ہوتے ہیں, جہاں جو ٹیکس ہم ٹوٹل دیتے ہیں 8 سے 10 ارب کا ٹیکس بن جاتا ہے, یہ گھٹتے ہوئے ابھی آ کے 4 ارب 5 ارب ٹوٹل یہ رہا ہے. جبکہ سی پیک کا مطلب ہی یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے, جبکہ یہ ایف بی آر کی دشمن کاروباری دشمن کچھ پالیسیوں کی وجہ سے یہ روز بروز گھٹتا جاتا ہے, اور سی پیک کا جو سٹیٹس ہے یا سی پیک کا جو مقصد ہے وہ فوت ہوتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو سہولت جی بی میں جس طرح سے آپ ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ باقی جو چیک پوائنٹس ہیں, جو باقی بارڈر پوائنٹس ہیں, ان پہ بھی دی گئی ہے؟
نہیں, باقی جو دیگر جو پوائنٹس ہیں فار ایگزامپل چمن یا ترخم ایریا ہے, یہ تو سیٹل ایریاز ہیں, یہ باقاعدہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ جب ان کے اوپر بھی یہ کچھ چیزیں جو ہیں سمگلنگ اور دوسری چیزیں بالکل ہمارے سامنے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ سیٹل ایریا ہے. آپ کا چمن جو ہے وہ آپ کا بلوچستان پروونس ہے باقاعدہ پاکستان کا, آپ کا جو ترخم ہے وہ کے پی کے کا باقاعدہ پروونس ہے, تو وہ اور ہمارا جو اسٹیٹس ہے بالکل ڈفرینٹ ہے. ہمارا علاقہ جو ہے وہ سینسٹیو ایریا ہے, بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے. یہ ہم کسٹم کے ساتھ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ چیز بریک اپ ہو کے باہر آ جائے, نیشنل نیوز میں آ جائے, یہ بالکل ہم نہیں چاہتے تھے. یہ ان کی مس ہینڈلنگ ہے بی آر کی کہ یہ مسئلہ ابھی جو ہے, پہلے یہ جو مسئلہ تھا یہ ہمارے ٹریڈر اور کسٹم کے درمیان تھا, ابھی یہ ان کی جو مس ہینڈلنگ کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کے عوام اور فیڈرل کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے, اور روز بروز یہ جو مسئلہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. پھر پوری عوام جی کی عوام جو ہے ان کو اپنے جو رائٹس ہیں ان کا پتہ چلا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سنجیدہ تھا, اس لیے 6 مہینے سے ہم صبر کا جو ہے لبان صبر کرتے تھے, ایف بی آر کے جو متعلقہ حکام ان کو ریکویسٹ کرتے رہے, بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ جب عوام کی عدالت میں جائے گا تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گے. ابھی یہ جو مشکل ہے, ایف بی آر خود مشکل میں پڑ گئی ہے کہ ہم نے کس طرح لا کو شیڑا, یہ جتنا لا کو شیڑتے جائیں گے یہ پھنستے جائیں گے, یہ ہمارا سٹیٹس کو تو چینج نہیں کر سکتا اگر یہ لا کے پیچھے جائیں گے تو.
بہت بہت شکریہ عمران, آپ ہمارے ساتھ تھے. عمران علی گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس سے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ اس وقت جو جس ایشو کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ کس کانٹیکسٹ میں آگے بڑھ سکتا ہے اور کیسے بڑھنا چاہیے. تاجروں کے معاملات کے بارے میں جی بی حکومت کا موقف جاننے کے لیے وائس آف امریکہ نے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ایمان شاہ سے بات کی.
ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم بات کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالے, یہ فیڈرل کا ایشو ہے, ایف بی آر کا ایشو ہے, اور اس میں ایک یونیفارم پالیسی ہے, ظاہر ہے ٹیکسز کا ایشو ہے, پاکستان میں ریونیو, اور یہ جو چار پانچ جو زمینی بارڈرز ہیں, پھر سی پورٹ ہے, اس کے ذریعے جو امپورٹ ایکسپورٹ تو کا کام ہو رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, لیکن جو سست بارڈر کے اوپر تو ایکسپورٹ تو ہو ہی نہیں رہا ہے, یہاں پہ تو سارا کچھ امپورٹ ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے امپورٹ جب ہو رہا ہے تو پھر وہ کروڑوں ڈالر جو ہے ہمارے اس بارڈر کے ذریعے چائنا میں خرچ ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے, تو اس میں کوشش یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو, اگر خدا نے خواستہ یہ مسئلہ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتا ہے اور احتجاج طویل پکڑ جاتا ہے تو پھر ہم فیڈرل حکومت کے ساتھ اور صوبائی حکومت کے اپنے بھی جو ریسورسز ہیں ان میں مل کے اس بارڈر کو سیکیور بنانے کے لیے, سست ڈرائی پورٹ کو سیکیور بنانے کے لیے, امیگریشن کے جو معاملات ہیں, چونکہ یہاں پہ صرف چند تاجروں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ بہت سارے غیر ملکی آتے ہیں, چائنا سے آتے ہیں, یہاں سے پاکستان کے اس بارڈر کے ذریعے چائنا چلے جاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ آمد رفت کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تجارت کو جو ہے وہ, یہ سوال بھی ہے بیچ میں کہ تجارت کو جو ہے وہ ان انٹرپٹڈ جاری رکھنے کے لیے ہم اقدامات اٹھائیں گے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی, لیکن حتمی آخری مرحلے تک, لاسٹ مومنٹ تک جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کامیاب رہیں. اس کے علاوہ جو سوال ہے جہاں پہ آپ کے نمائندگی نہیں ہوتی ہے وہاں پہ ٹیکسز کا نفاذ, گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا کسی ٹیکس کا نفاذ نہیں ہے عام لوگوں کے اوپر, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, ود ہولڈنگ ٹیکس جو بھی ہے, ایکسائز وغیرہ, یہاں پہ کوئی ٹیکسز کا نفاذ نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کے 17 لاکھ عوام کی بات کر رہا ہوں. اب ظاہر ہے وہاں پہ ایک طبقہ ہے تاجر, کوئی اس میں بیگیج کا کام کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے اپنا امپورٹ کرتے ہیں, زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی کیپی سے پاکستان سے بڑے بڑے جو امپورٹرز ہیں ان کا مال کیری پہ لے کے آتے ہیں. ظاہر ہے مطلب یہ ایک بینیفٹ ہے جی بی کے عوام کے لیے, ان کو ٹیکس میں پچھلے سال تک تو بڑی ریلیف یا ریلیکسیشن دی جاتی رہی, اب یہ چینج ہو گیا. تو بہرحال سوال یہ تھا کہ نمائندگی کے بغیر ٹیکس کی بات ہے تو جی بی کے اندر کوئی ٹیکس عام آدمی کے اوپر لاگو نہیں ہے, یہ ایف بی آر اور بارڈرز اور ظاہر ہے پاکستان کا چین کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ تجارت کا ایشو ہے, تو وہاں پہ ٹیکس کا نفاذ جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے, عام لوگوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے.
اسی معاملے کو مزید سمجھنے کے لیے وائس آف امریکہ کی سباشا خان نے عامر حسین نہال سے بات کی, جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, گلگت بلتستان کے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں, اور ان سے پوچھا کہ کیا تاجروں کا احتجاج اصل میں آئینی حقوق کے حصول کی جنگ ہے.
یہ جو احتجاج ہے بیسیکلی یہ تو بنیادی طور پر اکنامک جو مفادات ہیں تاجروں کے ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے, لیکن یہ ایک لارجر جو سوال ہے گلگت بلتستان کے جو ڈسپیوٹڈ سٹیٹس ہے, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہ ہونے کا معاملہ ہے کانسٹیٹیوشنل باڈیز میں, نیشنل پالیٹکس میں, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, نیشنل فائنانس کمیشن میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر ادارے ہیں, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, اسی پرنسپل کو لے کے تاجر اور جو پولیٹیکل مختلف ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس وقت سرگرم عمل ہیں. اور چونکہ یہاں پہ جو تاجر ہیں اس طرح کے تین کیٹیگری کے لوگ ہیں, نمبر ون وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی جو چائنا ٹریڈ ہے جس میں جو بڑے بڑے انویسٹرس ہیں, ایکسپورٹرس ہیں, ان کا جو گڈس سامان وغیرہ ہے وہ ان کو سپلائی کرتے ہیں, اور کسٹم کلیئرنس کے کلیئرنگ جو ایجنٹس ہیں ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ان کے ساتھ مل کے وہ اپنا کمیشن اٹھاتے ہیں. کیونکہ اب یہ جب ٹیکس لاگو ہوگا تو جو ان کا جو کردار تھا ان تاجروں کا یا جو چھوٹے موٹے ٹریڈرز تھے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں موسٹلی, کیونکہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے, کوئی انڈسٹری نہیں ہے, تو جو بارڈر ٹریڈ ہے اس سے بہت سارے پڑھے لکھے نوجوان ابھی وابستہ ہیں, اور وہ چونکہ گلگت بلتستان کو جو سنکیان پروونس ہے چائنا کا, وہاں بغیر ویزا کے انٹری کی فیسلٹی موجود ہے, پہلے سے ایک اگریمنٹ ایگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ وہاں جاتے ہیں, وہاں سے سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں اور ایک خاص کوٹا ہوتا ہے ان کا بغیر ٹیکس کے, وہ سامان لے کے آتے ہیں اور پاکستانی مارکیٹس میں بیچتے ہیں, اس طرح ان کا روزگار چلتا ہے. تو وہ جب یہ ٹیکسیشن کی بات ہوئی تو اس کے بعد ان کا جو روزگار تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا, تو اس لیے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ جو کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس ہیں جن کا جو اس میں شامل تھے اس پورے اکنامک ایکٹیویٹی میں, ان کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے. لہٰذا یہ تین مختلف کیٹیگریز کے جو ہے وہ اکنامک انٹرسٹ ہیں جو مل کے اس احتجاج کو کر رہے ہیں.
گلگت بلتستان کے گورنر نے گزشتہ برس لگائے گئے ٹیکسوں کو مسترد کر دیا تھا, تو اس بار انہیں کیوں اپروو کیا گیا اور کیا مختلف ہے اس بار؟
چیف کورٹ گلگت بلتستان جو بلتستان کا اپلیٹ ہائیسٹ کورٹ ہے, اس نے ریسنٹلی ایک رولنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹیکسیشن ہے اس کو امپوز نہ کیا جائے. گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو ٹیکس فری انٹری تھی اور سامان کے ترسیل کی فیسلٹی تھی اس کو قائم رکھا جائے. جو پلی آ رہی ہے کسٹم اتھارٹی سے وہ یہ آ رہی ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے, اور چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ حق یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ بارڈر ٹریڈ پہ ٹیکس لگائے, تو اس کے اس زمن میں اس کی امپلیمنٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور مختلف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کا جو اسپیشل پولیٹیکل اسٹیٹس ہے, جو ایک جموں کشمیر کے جو ڈسپیوٹ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا اسٹیٹس ہے, اس اسٹیٹس کو کلیئر کیے بغیر کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایمبٹ کے اندر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہو سکتا, کیونکہ علاقہ جو ہے یہ علاقہ گلگت بلتستان پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ ہے اس سے باہر ہے. تو لہٰذا جب تک یہ ریپرزنٹیشن کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو جو دیگر چیزوں پہ جو چھوٹ حاصل ہے, مثلا انکم ٹیکس یہاں پہ نہیں لگتا, جو انرجی ہے وہ بھی سبسڈائز ہے, آٹا ہے وہ بھی سبسڈائز ریٹ پہ ملتا, تو لہٰذا یہ جو کسٹم بارڈر کا جو ٹریڈ تھا اس پہ بھی گلگت بلتستان کو خاص رعایت حاصل تھی, وہ رعایت کو قائم رکھا جائے تا وقت کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے, کوئی اس ڈسپیوٹ کا حل نکل آتا ہے اور پاکستان کے ساتھ انٹیگریشن ہوتا ہے گلگت بلتستان کا, تب معاملہ دوسرا ہوگا.
باوجود اس کے کہ انہیں مراعات مل رہی ہیں اور وہ آئینی حق مانگ رہے ہیں, تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ ایسا تو بظاہر تو لگتا ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو لوز بہت ساری مراعات.
گلگت بلتستان کا جو نوجوان طبقہ ہے یہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, ایجوکیٹڈ نوجوان آ رہے ہیں یونیورسٹی سے, انٹرنیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے, نیشنل یونیورسٹی سے پڑھ کے اسکلڈ لیبر آ رہا ہے, ان کے لیے یہاں پر کوئی انڈسٹری موجود نہیں ہے. تو ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ سبسڈی پہ تو ہم زیادہ نہیں چل سکتے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن چاہیے, کمرشل ایکٹیویٹی چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو. مثلا یہاں پہ جو کمپیریٹو ایڈوانٹیج والے انڈسٹریز ہو سکتی ہیں, ٹوریزم ہے, اچھا مائننگ کا پوٹینشیل ہے, اس کے علاوہ جو ہائیڈرو پاور پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان کا اس کو ایکسپلور کیا جائے. اس کے لیے پھر آپ کو ریاست کی طرف سے سورن گارنٹیز چاہیے ہوتے ہیں. سورن گارنٹیز تب ملیں گی جب کانسٹیٹیوشنل ایمبٹ میں گلگت بلتستان آئے گا, اور جس طرح پاکستان کے مختلف صوبوں کو ریاست پاکستان سورن گارنٹیز دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں ان کے پاس انٹرنیشنل انویسٹر بھی آتا ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز پیدا ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھتا ہے. تو نوجوانوں کا جو اس وقت جو گول ہے وہ سبسڈیز کی طرف نہیں ہے, بلکہ ایک ریونیو جنریشن اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. اس لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس کو جلد از جلد جو ہے وہ کلیئر کیا جائے.
پچھلے 5 سے 6 سالوں میں گلگت بلتستان اور اسکردو والے ریجن میں کافی حد تک ٹوریزم بڑھا ہے, اور اس ٹوریزم کی وجہ سے کچھ جابز اور امپلائمنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, لیکن اوور آل انفراسٹرکچر کی جہاں تک بات ہوتی ہے وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے کنسرنز جو ماسز ہیں لوکل پاپولیشن جو ہے اس کی طرف سے موجود ہیں, اور اس حوالے سے وہ بہت بڑی انڈسٹری بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے. مائننگ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو مائننگ میں بھی اس وقت جو ہے کچھ رولس اینڈ ریگولیشنز جو کہ اس مٹیریل کے لیے لائے گئے ہیں جس کی وجہ سے جو پورے بلاسٹ کر کے مائنز میں سے سامان نکالا جاتا ہے, اس حوالے سے ریگولیشنز نے اس کو امپیکٹ کیا ہے. آنے والے پروگرامز میں بھی ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام اسی پہ ختم کرتے ہیں. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل voaurdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره په وست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانه فانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د
مهمو خبرونو سرچک یاوری د حماس د سیاسی مشر وژنه په تهران کې د حماس ډلی د سیاسی مشر اسماعیل هنیا وژل کېدو په نړیواله کچه خبرګونونه خپرولې دي. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په بشري وضعیت خبري د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون وی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانو خزو او جنو وضعیت په بي ساري ډول ویجاړ شوې ده. او په جرمني کې د افغان کډوالو اندېښنې په جرمني کې د ورستۍ او څو امنیتی پیښلامل چې عاملین یې افغان کډوالۍ چوي ګڼ نور هغه افغانان اندېښمن دي چې په غیر قانوني ډول جرمني ته رسیدلي دي.
سلامونه ستړي مشي نن چهارشنبه ده د ساتي ازمره د میاشتې لسمه او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیونی خبرونه ګوري. یادونه کوم چې په افغانستان کې د بشري او امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د غونډې او د یوناما د راپور تفصیل د خپل همکار سمیع الله جلال زین اخلو چې په خبرونه کې وراسره وي. او په تهران کې د حماس د سیاسي مشر د وژلو په اغیزو او سیمه ییز وضعیت باندې په ایران کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داوودی صاحب نظر اخلو چې نن زمونږ بلنه منلې او هر کلام ورته تاسو ته لږه شیبه کې راګرځم. په ایران کې د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هونیا وژل کېدو په نړیواله کچه خبرګونونه پارولې دي. د حماس ډلې ویلي چې مشر یې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی، خو اسرائیل تر اوسه په رسمي ډول د هونیا پر وژل کېدو تبصره نه ده کړې. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویلي د حماس ډلې مشر اسماعیل هونیا په پایتخت تهران کې وژل شوی دی.
د حماس ډلې په ویلامه کې ویلي چې مشر د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. د فلسطین د اداري رئیس محمود عباس سملاسي د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیا وژل غندلې دي.
ورور مشر مجاهد اسماعیل هانیا د خوځښت مشر د تهران په مرکزی دفتر کې په صهیونیستي برید کې وژل شوی.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب څوکوند چا شمه دورزه په سهار جولای او د شمه په ویلامه کې ویل چې په تهران کې د اسماعیل هانیا د وسیدو په ځای بریټ شوی، خو داینه دی ویل چې بریټ څه ډول او چا کړي. په ویلامه کې ویل شوی چې د اسماعیل هانیا یو ساتونکو هم په دې بریټ کې وژل شوی. د حماس ډلې په ویلامه کې ویل چې مشه تهران کې د ایران د نوی جمهور رئیس د لوړ په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی وو.
هذا الامر لن يجدي نفعا
دا وجل بمرسته ونكري او فلسطينيان بمات نكري زكا دا دول ترورونا او دا فلسطينيان وبين بدي آزادي او خپلواكي لپاره دي شغال پر وران دي دي جگلي او مبارزي اورتا دي تيل و پشان لالا من ووهي پتیرو کلنو که خلکو دي ویلوی جگلي دا پایل انتظار لاره کدایشی دای د پایل نخلی.
پا تهران کې یو شمېر کسان د اسماعیل هانیا تر وژل کېدو وروسته اعتراض کړی او د هغه وژلې غندلې دي. تر دې وړاندې د اسماعیل هانیا درې ځمن هم په غزه کې د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی وو. په هماغه برید کې چې د روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوی وو، د حماس د مشر دریل مسیانی او یو المسیح هم وژل شوی وو. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې د اسماعیل هانیا د ترور غچ اغیستل د ایران دنده ده. په وینا یې هانیا په دنه ایران کې ترور شوی دی. خو د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد رضا عارف ویلي چې هیواد په منځني ختیځ کې د کارکې چند زیاتېدو په لټه کې نه دی. د طالبانو حکومت د دې برید په اړه په ویلامه کې د اسماعیل هانیا کورنۍ او ملاتړ سره خواخوږي ښودلې ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د فلسطین د سپیشل خاورې د حماس د اسلامي غورځنګ دفاع اسلامي او انساني وجبه ګڼي، د دغه ستر مجاهد شهادت د اسلامي امت او جهادي کاروان لپاره لوی ضایع بولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وای په غزه کې اوربان ته د رسیدلو اهمیت څخه هیڅ شی باید له پامه ونه غورځول شي. بلینکن دا څرګندونې د اسماعیل هانیا تر وژل کېدو وروسته کړې دي.
Well of course I've seen the reports
خا البته ما راپور نه ولیدل
سچې اوس ویلې شم فکر کوم لکه څنګه چې څوشه به مخکې مې هم وویل اوربند ته رسیدو چې د برمته شوی په ګټه او خپل کورونو ته د خلکو د سنیدو په ګټه دی دغه ارزښت څخه به هیڅ شی کم نه کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د اسماعیل هانیه وژل کېدل د نن منلو وړ سیاسي ترور یاد کړی او دا اقدام یې غندلی دی.
په تهران کې د راکټي برید په پایله کې موږ د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه ترور په کلکه غندو.
چین هم د اسماعیل هانیه وژل کېدل غندلی دی.
مونږ په جدي توګه دا پیښه څارو. مونږ په کلکه د دې ترور مخالف یو او غندو یې. مونږ په ژوره اندېښنه لرو چې کېدای شي دا پیښه په سیمه کې د تاوتریخوالي او کړکېچ لامل شي.
د دې راپور تر جوړېدو پر اسرائیلو د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په اړه تبصره نه ده کړې او هیڅ کومې ډلې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو اسرائیلو حکومت تېره ورځ ویلي وو چې اسماعیل هانیه او د حماس نور مشران به چې د 2023 کال د اکتوبر 2 د بریدونو مسؤلیت په غاړه لري ووژني. وحید فیضی د امریکا غږ.
بلخوا د اسرائیل پوز وی په سیمه ایز وخت د سیشن به پوره چې د جولای د میاشتې ډیر شمه و ماخام مهال د لبنان په پایتخت بیروت کې د حزب الله وسلوال ډلې په یو قومندان هم برید کړی دی. خدای نه دی ویلي چې آیا په دې برید کې د قومندان وژل شوی کنه. په عین حال کې په دواړو هیوادونو کې خلک د کړکېچ زیاتېدلو له ویرې د خوندیتوب چمتووالی نیسي. د امریکا غږ خبریال لنډا ګریډ سټن د بیت المقدس نه راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د اسرائیل پوسیدا کړي چې په برید کې په نخښه شوی کمانډان د تیرې شنبې هغه برید کې لاس لري چې د ګولان په غونډیو کې 12 ماشومان او تنکی ځوانان پکې وژل شول. د لبنان په مرکز بیروت کې د اسرائیل په حمله کې لخت لګي او مېرمن او دوه ماشومان وژل شوی او لسکونه نور زخمیان دي. حزب الله د چهارشنبه په سهار وویل چې کمانډان فواد شکور په هغه ودانۍ کې و چې دوه ځلې پر د اسرائیل ډرون حمله وکړه خو مړې تر اوسه لا نه دي موندلې.
مونږ د لومړي وزیر سره د ټولو زیانونو د پلټنې او ارزونې لپاره د لومړني سفر په اړه خبرې کړې دي. په ځانګړي توګه د شهیدانو او ټپیانو په اړه ځکه چې دا موضوع زموږ لپاره د اندېښنې وړ ده.
په ان حال کې په اسرائیل کې د برید وروسته چې 12 ماشومان او ځوانان پکې وژل شول د یروشلم په لارو کوڅو کې د یې هیڅ نښې نه لیدل کیږي.
زه د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د وضعیت په اړه ډیره اندېښمنه یم. زه د دوی د ختمولو د وړتیا په اړه ډیره اندېښنه لرم او زه داسې احساس نه کوم چې حکومت زموږ ساتنه کوي. زه فکر نه کوم چې دوی د خلکو ګټو ته پام کوي.
ډیر اسرائیلیان وایي چې په کار د دوی پوز حزب الله ته سخت ځواب وایي، حتی که حزب الله په اسرائیلو توغندې هم وتوغوي.
If someone will come to your
house, کڅوک تاسو کور ته راشي او تاسو یو ماشوم ووژني، خدای مکر تاسو به څه کوي؟ آیا تاسو به کینی او دا فکر وکوي چې ځواب ورکړم نو څه به پېښ شي؟ دا هیڅ معنا نه لري. په دې اړه هیڅ پوښتنه نشته. مونږ باید ډیر قوي برید وکړو.
دوړو خو ته خلک لګیا دي او با او خواړه ذخیره کوي.
تیره اونۍ یو ملګری زما خوا ته راغلی و او هغه ماته ویل چې ته باید د ضرورت وړ شیان ولري. هغه غوښتل چې ماته د اوبو کڅوړی واخلي. ما ورته ویل چې زه د ډیرو شیانو د ذخیره کولو لپاره ځای نه لرم.
بلی خوا ته په لبنان کې د پولي په اوږدو کې زیاتره بهرنیو هوایي شرکتونو الوتنې ځنډولې دي. د سویلي لبنان اوسیدونکو د خپلو کورونو نه دی وتلي او وایي چې دا تاوتریخوالی به په یوې بشپړې جګړې بدل نه شي.
وضعیت ډیر ښه دی او خلک ځي راځي. د اسرائیلي دښمن لخوا د غبرګون ویره شته دی خو خلک عادي ژوند کوي او هیڅ ویره او فشار نشته دی.
د متحده ایالاتو چارواکو په اسرائیلو غږ کړی چې د زغم نه کار واخلي. اسرائیلي شنونکي وایي چې اسرائیل او حزب الله دواړه نه غواړي چې وضعیت د یوې بشپړې کچې جګړې ته ورسیږي. په دواړو هیوادونو کې خلک تمه لري چې وضعیت ښه شي خو په عین حال کې دوی د کړکېچ زیاتېدو لپاره تیاری هم نیسي. دا و د لینډا ګریډسټاین د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ.
په لبنان او تهران کې د بریدونو ته په کتو او د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د وژنې او په سیمه کې د احتمالي امنیتي وضعیت بدلېدلو په اړه په ایران کې د افغانستان د پخواني سفیر محمد عمر داوزی صاحب نظر اخلم چې زموږ بلنه منلې. داوزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو به اوریدلی چې ایران د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه تر وژل کېدلو سمدستي وروسته درې ورځې ملي ماتم اعلان کړو. ستاسو په نظر آیا دا هغه وژنه ده چې اوس د غزې د جګړې نه د لمنې د جګړې ټوله تر تهران خوراک کړه څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم آشنا صاحب تاسو ته ملګرو ته لیدونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم. دا خو ډیر یو مهم تحول دی، مهمه واقعه ده دا چې د حماس سیاسي دفتر مشر وژل شوی. دا په خپل ذات کې یو لویه واقعه ده. بیا دا چې په تهران کې وژل شو او څو ساعته وروسته دغه نه چې نوی رئیس جمهور ایران مراسم د تحلیف و او د نړۍ هغه ملکونو نمایندگان هلته موجود وو چې د ایران سره روابط لري. د هر هر چې وګورئ دا ډېر یو مهم واقعه ده، مهم تحول دی. خو د ایران په خښو په غزه کې یا د فلسطینیانو د اسرائیل په لانجه کې دخیله ده. حماس یو د هغه درې څلورو مهمو ډلو نه ده چې ایران هر کال ورسره مرسته کوي. یو وخت داسې ویل کېدل چې په کال کې به شاید ایران $100 میلیونه ورکړي. او دا چې اسماعیل هانیه دلته په تهران کې اوسېده، د یوازې په سفر نه و راغلی، دلته د دفتر دی، دلته یو مسؤول ځای جوړ شوی دی او د ده په شان نورو ته مسؤول ځایونه جوړ شوي. په دغسې یو مسؤول ځای کې وژل کېدل دا مهمه وه.
څه فکر کوئ چې د ایران عکس العمل به څه ډول اوسي، خصوصا تاسو چې دا ذکر کړله چې دوی ورسره کومک کوي، یعنی د حماس ډلې سره، او بیا په دې جګړې سره دا د فلسطینیانو ملي دایي موضوع په یوه ترګریزه جګړه بدله شوې که څنګه؟
په دې وروستیو کې خو د غچ اخیستلو لړۍ پیل شوې ده، دوام لري. دا غچ اخیستل دي څه واقعي چې دلته او هلته شوي، امریکا او اسرائیل دا دواړه پکې دخیل دي، او اخواته ایران دی، او د ایران دغه ډلې چې ایران د مقاومت ډلو په تو په نوم یادي. نو دا د هغه وقایعو یو بله سلسله ده، او زه فکر نه کوم چې دا واقعه د په خپل ذات کې د ډېر لوی کړکیچ باعث شي، ځکه یو ملک هم نه غواړي چې منځني ختیځ کې سراسري شخړه شروع شي. اما زه یقین لرم چې ایرانیان به بیا غچ اخیستنه کوي، خو دا چې څومره محدوده به وي او دا غچ اخیستلو بعدي وقایع به څنګه مدیریت کړي دا براتون
کې تسکی. صحیح داود صاحب، دا د حماس د ډلې او ایران سره د طالبانو د نږدې اړیکې به څه فکر کوي دا د افغانستان لپاره څه ډول عواقب به ولرلی شي؟
په مجموع کې طالبان چې په کوم شکل روان دي افغانستان ته ښه عواقب نه لري. یو څه موده مخکې د ایران یو مقام طالبان هم د مقاومت په محور کې وشمیرل، چې دوی هم په مقاومت کې دخیل دي، خو یو حلقه بیرون دي او دا چلته ګډون کړی دی، دا چې راشه درشه لري، همکاري لري. یعنی په بید دی هم د طالبانو د مشکل لاندې افغانستان مشکلاتو په لور روان دي. اوس خو دا خبرې روانې دي چې نړۍ په سطح باندې طالبان دوباره رسمن او علنا د تروریستي ګروپ په توګه اعلان شي. نو که دا کار وشي خو بیا خو د طالبانو او د حماس او د حزب الله دی او فرق نه کیږي.
ما مخکې یاده کړ چې دا د لبنان کې بریدونه یا په تهران کې اوس بریدونه په مجموع کې د څه غواړم ستاسو نظر د وروستۍ پوښتنه وه چې آیا د اسرائیل او حماس دا روانه جګړه رښتیا یو مذهبي اړخ لري چې دا جنگ دونه دوام شو، که دا سیمه ایز امنیتي ستونزې باندې بدله شوې ده؟ اوس
په سیمه ایز امنیتي ستونزې باندې بدله شوې ده، ریشه مذهبی و ریشه دینی و، اما اوس د ډیرو ملکونو نور منافع او نور تهدیدونه ملکونو ته هغه پکې دخیل دي. دا اوس د منځني ختیځ په لویه ستونزه باندې یو ځل بیا بدله شوې ده. اگر چې تل دا یو ستونزه وه د منځني ختیځ، په دې باندې جنګو جګړې شوې دي اما ډېر کلونه مخکې. اوس چې دا کوم حالت وي نو خطر د بیا جګړو سرته سری به کېدی شي، نه محدودې به ځینې منطقو ته، خو د بدو جګړو خطر محسوس کیږي.
مننه. په ایران او پاکستان کې البته د افغانستان د جمهوریت پخوانی سفیر عمر داود صاحب کورم ودان، ډیره مننه چې زموږ بلنه
منه. مننه تاسو هم چې نن.
او د امریکا په کانګرس کې د بشري حقوقو کمیسون د افغانستان د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. تفصیل دی وی لاندې وقفې وروسته ګوري یا واوري موږ سره اوسئ. کوم چې یاد کړه د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمیر غړي وی د 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې را پدې خو د افغان میرمنو او جنو وضعیت د پام وړ خراب شوې ده. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک‌کورن د سیشن بي په ورځ یعنی پرونی د افغان خزو جنو د اقونو پاړه یوې استمایي غونډې ته ویل چې افغانستان په تیرو دریو کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې د خزو د پاره په یو ځپون کې هیواد بدل شوې ده. خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو سره د امریکا په هر ډول تعامل کې میرمنې او جنې باید د بحث استي مورد وسی. د دې موضوع تفصیل به د خپل همکار سمیع الله جلال زین واخلم چې د کانګرس د مانی د مخې نه را خبرونه کړي. جلال زین صاحب، د غونډې اصلي هدف څه و چې دا جوړه شوې او کوم ډول فیصلې یا پریکړې پکې شوې کنه؟
اشتان صاحب، دا استعمای غونډه په افغانستان کې د افغان میرمنو او نجونو د بشري وضعیت او حالت د څیړنې په هدف جوړ شوی و. په دې غونډه کې د پرینا امیری سربیره د افغان میرمنو د حقونو یو شمیر فعالینو هم برخه اخیستې وه. په دې استعمای غونډه کې د کانګرس غړو ټولو دا وویل چې دوی افغانستان او د افغانستان خلک لپاره نشو غورځولای او له دوی سره بخپلو مرستو ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک‌کورن چې د دې غونډې مشري هم کوله، پر افغان میرمنو او نجونو باندې د طالبانو په محدودیتونو اندېښنه څرګنده کړه، خو هغه طالبانو ته روښانه پیغام ورکړ او ویل چې دوی به د افغانستان میرمنې او نجونې لپاره نه غورځوي. د کانګرس دغه دیموکرات غړي همدارنګه وویل چې د ډیری په دې باور دي چې طالبانو کرنی جرم دی. هغه وویل باید دا روښانه شي چې نړۍ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په کړنو اندېښنه لري او ویل چې دا وضعیت د منلو وړ نه دی. په دې استعمای غونډه کې له افغانستان سره د امریکا مرستو ته هم لنډه اشاره وشوه او وویل شول چې باید د امریکا مرستې په داسې شکل ترسره شي چې د دې مرستو ګټه غلطو کسانو ته ونه رسیږي. په غونډه کې همدارنګه په طالبانو باندې د فشارونو مسله هم یاده شوه. رینا امیری وویل چې د سیمې هیوادونه او اسلامي هیوادونه کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي او میرمن امیری وویل چې دوی په دې اړه فعال کار کوي او له دغو هیوادونو سره تعامل موجود دی. د غونډې په پای کې دا وویل شول چې باید د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ښوالي لپاره دغه ډول غونډې په راتلونکي کې هم د کانګرس لخوا ترسره کیږي. په دې اړه ما دغه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې وګورو. په افغانستان کې وخت د طالبانو در رسیدو د درېم کلیزې په درشل کې د سه شنبې په ورځ د متحده ایالاتونو د کانګرس د بشري حقوقو په کمیسون کې د افغان میرمنو او نجونو د حقوقو په اړه استیمایې غونډه وشوه. د دې غونډې ګډونوالو په تیرې درې کلونو کې پر افغان میرمنو د طالبانو لګیدلې محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د کانګرس دیموکرات غړي جیمز مک‌کورن چې د یادې غونډې مشري کوله وویل په افغانستان کې له میرمنو او نجونو څخه ټول حقوقونه اخیستل شوي دي.
The restrictions on women deep پر مېرمنو محدودیتونه مصیبت لا پس زیاتوي او په مجموع کې پر ټولنه اغیز کوي، لکه لوګه او د خوراکي توکو نه مسؤلیت چې لامل یې مېرمنې او نجونې سخت زیان ویني. ډېر کورنۍ دې ته مجبوریږي چې د خوړو لپاره خپل لونې خرڅ کړي. په تاثیراتو کې همدارنګ د مېرمنو لخوا د ځان وژنې د پیښو زیاتوالی هم شامل دی.
د کانګرس بل دیموکرات غړي جیسن کروچی په افغانستان کې دوه دورې نظامی خدمت هم کړی وویل طالبانو نه یوازې خپل هغه ژمنې نه دی عملي کړې چې واقعتا رسیدو مخې کړی وي، بلکې په خاص ډول یې د میرمنو او نجونو بشري حقوقو په نخښه کړی دی.
وارم په بشري حقوقو په خاص پر میرمنو او نجونو د طالبانو محدودیتونه وغندم. موږ دوه لسیزې په افغانستان کې تیرې کړې او د ډیموکراسۍ د ترویج او د میرمنو او نجونو د حقوقو د تامین ملاتړ مو وکړ. خود طالبانو فرمانونو دا پرمختګ چې په دوه کلونو کې رامنځته شوی وو تر پوښتنې لاندې راوست. تفاوت ډیر زیات دی خو له پامه نشي غورځول کېدای. موږ یو مسؤلیت لرو او هغه دا چې باید پام بل طرف ته نه کړو.
په غونډه کې د افغان میرمن او نجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي رینا امیری هم ګډون کړی وو. له هغې څخه د امریکا او طالبانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پوښتنه وشوه.
We've made it clear to the Taliban.
مونږ طالبانو خپل متحدینو او نړیوال ټولنې ته په تکرار او په ښکار ډول ویلي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د میرمنو او په مجموع کې د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ خوالې رانولي د اړیکو د اډی کېدو په طرف په پرمختګ نوي.
د استمای غونډې ته د افغان میرمنو د حقوقو فعال واحد امیری هم غوښتل شوی و. هغه وویل د افغان میرمنو اوسنۍ مشکلاتو کې امریکا هم په یو شکل صحیح مده.
حکومت ایالات متحده امریکا با وجود هشدارهای زنان و دیگر جریانهای دموکراتیک افغانستان مبنی بر تروریستی بودن و عدم تغییر پذیری طالبان با این گروه تروریستی وارد گفتگو شد و به آنان پیمان صلح با ضمیمه‌های سری امضا کرد.
په کانګرس کې دا استیمای غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یو نما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د پخواني حکومت د کارکونکو او پوځیانو وژنه لا هم دوام لري. دا راپور چې د اپریل، می او جون میاشتو لپاره دی، د نیونو، بندي کېدو او ضرورونو د لسګونو مواردو خبر ورکوي. طالبانو تر اوسه د کانګرس د سې شنبې د استیمای غونډې او یو نما د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو دا ول غونډې او راپورونه تل د ځان په وړاندې پروپاګند بللی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
په سیمه کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پوز ته د مذاکراتو وړاندیز کړی او ویلي دي د پوز ته د مذاکراتو لپاره خپل استازی وټاکي او هغه ورسره خبرو ته تیار دی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطاالله تارڑ ویلي حکومت د یو سازش د مخې نه پوز په سیاست کې ښکېلول غواړي. څېړونکي وایي پوز لا د عمران خان سره د مذاکراتو لوري ته کومه واضحه اشاره نه ده کړې. د سې شنبې په ورځې آیډیال زندان کې د خان او خپلې میرمنې بشرا بیبي خلاف د 190 میلیونه انګلیسي پاوند د درغلیو په قضیه کې د محکمې وروسته عمران خان وویل هغه هیڅکله پوز ګرام نه دی بللی، بلکې یوازې نیوکې پرې کړي دي. او د اوکرين د هوایي قواو قومندان میکولا اولیسوچ د چهارشنبه په ورځ په خپل ټلګرام پاڼه یو عکس لیکلی دی چې د شاهد په نوم د ایراني سخت ډرونونو مخنیوی کړی دی. د اوکرين د هوایي قواو د اعلامیې په قول اوکرایني ځواکونو د چهارشنبه په شپه د شاهد په نوم ټول 9 ډرونونه په ویشتلو خنثی کړي دي چې وایي روسیې توغولي وو. دا په تیرو 2 میاشتو کې د لوی شمېر ډرونونو برید بلل شوی دی. او د سودان پوزوی جکړې قومندان جنرال عبد الفتاح برهان د ډرون له هغه بریده ژوندې وتل چې د سودان په ختیځ کې د فراغت په مراسمو کې وشو او 15 کسان پکې وژل شو. پوز د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ګبت په سیمه کې د ډرون 2 بریدونه داسې وخت شوي دي چې د فراغت مراسم پای ته رسیدلي وو. د ګبت سیمه د سودان په ختیځ کې ده. په سودان کې د څه باندې 1 کال راهیسې جګړو ځکه زور اخیسته چې د پوز او د ملیشا وسلوالې ډلې وسلوالو یوې ډلې ترمنځ وسلوال مخالفت دوام لري. او په جرمنی کې د ورستیو څو امنیتی پی خلامله چې عاملین یې افغان کډوالیت شوی دي، ګن نور هغه افغانان اندیښمن کړي چې په غیر قانوني ډول جرمنی ته رسیدلی دي. دا بیا اسناد او کډوال په دی باور دي چې دا ډول پی خو یې د پناه غوښتنې قضیه زندولي زکه خو د خپل برخلیک په اړه اندیښمن دي.
د افغان کډوالو هغه ډلې چې د خو آرام ژوند په هیله جرمنی ته رسیدلی، خو سپدی اندیښمن دي چې د افغان کډوالو په نوم وروستۍ امنیتي وی خوې د پناه اخیستلو قضیه زندولي او ښه چلند ورسره نه کیږي.
تغیر په دې مونږه احساس کړی دی چې زه یو ملک کې هم شاسنلرم بدون د دوشلنده، نو زه تقریبا 2 میاشتې مې د غټې انټرویو کیږي، بیا زه هم په دې کمپ کې پاتې یم، نه ترانسفر شوی یم، نه مې د اسنادو کومه نتیجه شته ده او نه پوسټ راته راځي، او مکمله 9 میاشتې کیږي زه په دوشلند کې یم. په 2 میاشتو کې زه خلک وینم، عربان دي یا نور اوکراین او نور ملکو خلک دي چې اسناد ورته راځي، ترانسفر کیږي او ډیر ښه چلند ورسره کیږي.
د دوی خبره چې په افغانستان کې د کورنۍ بد اقتصادي وضعیت د لاري سختۍ او دلته د قضیو ځنډیدلو ځینې ځوانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
د افغانان دلته مثلا دغه کړي عملی کړي دي، مثلا په افغانان ورته پیل شوی دي. نو ما په ذهن کې دا تاویږي چې ما ته به قبولي راکې یا به رانه کې زه په مرګونی لار راغلی، ما زه خطر مصرف کړی دی، دلته په داسې حالت کې را رسیدلی ما چې بیخي په سخت وضعیت کې زه راغلی. نو دی وایي چې څه کله د کېږم، نو په ذهن کې مې دا راتاویږي، یعنی دته ټینشن پیدا شوی، همداسې هغه جدي اوس خو نشته فلحال مونږ سره ملګری دی، هغه ته همدغه رنګه مشکل پیدا شوی دی، یعنی لرې نه دا کړي دي، هغه نورو دوسیې ځنډیږي، ممکن دغه ټول ځوانان همدغې حالت ته لاړ شي.
د تیرې میاشتې په پال کې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان پر پولیس د چړې برید وکړ چې پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساور کړه او له دې پېښې وروسته څو نورې پېښې هم وشوې چې د جرمني حکومت او رسنیو عاملین افغانان وګڼل او یادو پېښو په دغه هیواد کې د ګڼو خلکو غبرګونونه راوپارول چې اوسمهال د ډېرو افغانانو پر وړاندې د جرمني اتباعو د ناسم چلند شکایتونه هم کې
جرم یو فردي عمل دی. یو مجرم ورور امکان لري ډېر یو ښه سړی اوسي او مجرم جرم چې څوک یې دلته چار څوک راځي دغه مملکتونه چې هلته جنګونه دي خو بدبختۍ د وجې راځي چې آرام ژوند وکړي نو هغوی چې آرام ژوند دپاره راځي نو دا هغه چې مجرم دي د هغوی پړه باید په دوی وانه چول شي.
خو د کډوالو یو شمېر فعالینو په خبره چې په وروستیو میاشتو کې ډېرې کېدونکې جنایي پېښې چې عاملین یې افغانان ګڼل شوي کالسم په عمومي ډول د افغان کډوالو په تړاو فضا خرابه کړې خو د افغان کډوالو د پناه غوښتلو په قضیو کوم تاثیر نه لري.
د دوی دوسیې به په دې د دې له امله نوې ځنډېدلې چې دغه پېښې ترسره شوې دي. د جنیوا کنوانسیون په حساب باندې دوی د پروټیکشن یا د پناه غوښتنې یا کوم پروسیجر چې دی دوی دغه حق لري. دوی ته به انټرویو راځي, دوی به کیس اوریدل کیږي او کچیر د دوی په شرایطو باندې پوره نو دوی به پروټیکشن اخلي یا به پولیټیک پروټیکشن اخلي او یا په نور هیوادونو کې چې کوم ډول اسنادونه ورکوي دوی به هغه اسنادونه اخلي. خود جرمني لپی خورستا د افغانستان تصویر پر سنوي کې یاد شو, یعنی دا خبر سعید خو ولی د افغانانو په دوسو باندې هیڅ کوم تاثیر نه دی تر سره شوی.
د اروپای ټولنې د کډوالو ادارې د معلوماتو پر اساس یوازې په 2023 میلادي کال کې 2015 افغان کډوالو په جرمني کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې. د یادې ادارې په وینا د افغان کډوالو شمیر د تیر کال راهیسې په چټکۍ مخ په زیاتېدو دی. کاڅم د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د جرمني امنیت ته خطر افغان او نور کډوال به خپلو هیوادونو ته ولېږي, خو په یاد هیواد کې د پناه غوښتونکو د قضیو او اوسېدو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. هیله یاسد د امریکا غږ جرمني.
د خبرونه په پای کې هنري راپور هم لرو. زمونږ همکار برېښنا تحریک په کالیفورنیا کې د یو افغان هنرمند سره خبرې کړې چې هغه د تبلې او نور هنري پروګرامونو د جوړولو هڅه کوي. په ګډه ګورو.
د کالیفورنیا د سوکا په پانتون کې د تبلې فیسټیوال تر سر لیک لاندې دوه ورځې هنري غونډه تر سره شوه چیرې چې له ټولې نړۍ څخه هنرمندان او د هنر مینوال راټول شوي وو. دا فیسټیوال په لومړي ځل په 2010 کال کې پیل شوی دی. اوسا کال په دې فیسټیوال کې د اول ځل لپاره د افغانستان خوږې نغمې هم واورول شوې. په دې فیسټیوال کې سالار نادر چې د افغانستان یو تکړه تبلیغ غوښتنه نمایي وکړه.
برای ما بسیار جای خوشی است و افتخار است که در بین 70 هنرمند کلاسیک هندستان و فولکلور هندستان یک افغان هم در بینشان است. این بسیار برای ما مهم است و افتخار است و جای خوشی است.
په دې فیسټیوال کې سالار نادر د افغانستان د تبلې موسیقي د تاریخ په اړه یو لیکچر هم ورکړ.
والا یک ماسترز کلاس بود که در یونیورسیتی ثبت نام شده به نام کاروان اف افغان ریتمز. من نتونستم که در این لکچر چون تنها 30 دقیقه بود بتانم که از باره کل مضمونایی که در داخل موسیقی افغانستان است بتانم. فقط یگان نمونه دادیم که موسیقی اصیل افغانستان چی بوده, چی هسته, یعنی از اصیل از غزل گرفته, کلاسیکال گرفته, تالای مختلف, دول, دول کلان, دول اتن, دول دولک خرده که از پغمان است او را درش نواختیم و ریدمایی که در تبله زیادتر در افغانستان نواخته میشه.
د سالار د موسیقي تالونه او معلومات د یاد فیسټیوال د ګډونوالو احساسات ډېر راو پاراول.
نه و راستی واقعا پرفورمنسشان و این هنرنماییشان امشب واقعا عالی بود و خداوند همیشه کامگار داشته باشه شان. من از یک افغان واقعا برشان افتخار میکنم.
افغانستان دی موزیک ریپرزنتیتیو در خلق ورتناستی چه در خلق دی طول مختلف و زاید دنیا نو دی هندوستان نه دی امریکا نه دی مختلف و زایونه او طول دی تا دیر قدردانی وکله دیر پا خسترگی ور تا وکتلی دو دی پارا چنام خدا دیده استعداد ریختی هم قابل قدر دی
کته هم پا افغانستان که پا موسیقی بانده بندیزونه لگول شویدی خو افغان و نرمندان لک سالار ندر پشان بانده دی افغانی موسیقی جوندی ساتل و لپارا دیری حلی زلی کوی برخنا تحریک دی امریکا غک کالیفرنیا.
د نن پښتو خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینې خبرې خبرونه کې د یوناما په راپور باندې د ملمنو سره غږی ګوچوي په افغانستان کې د پخوانیو امنیتي منصوبینو وژل، زنداني کېدل او شکنجه دوام لري. لږ ساعت کې به تاسې دری خبرونه هم پیلېږي هغه وګورئ او دا خپره شوي راپورونه واضح ده چې بیرته کولی شئ د امریکا غک په انټرنیټي پاڼو باندې درسره وګورئ او د لیدلو وروسته نورو دوستانو سره هم شریک کړئ.